سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه لسلو زیات متخصصین خبرې کوي ملندا ګوت د پنځمې پورس په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنځمې د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنۍ بانکونو د ډیجیټلی خدماتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړي د حقیب خبره دا ډول سیستم دا مسأله هم ډاډ منوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم بل خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیک درا لیک چارې له ستونزو سره مخ کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنځمې په ورځ له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مانی هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړي ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50 زرو کسانو ته رسیږي د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,40,000 کسانو ته مرستې رسولي دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل رئیسی وینزویلا نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنه ته وویل ایران به د بریښنا جنراتورونو بیوټیکنالوژي قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موجوده ده چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هاتل فیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې په ګټه نه ده هغه دغه څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه یوې دورځنۍ غونډې ته کړې دي د دغه غونډې په اړه باندې ځینو کسانو مخالفتونه هم ښودلي
ما از دولت ناروی می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجهش چی است؟
د ملګرو ملتونو یوی کاری ډلې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې په تیر بیا د نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښوولي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي.
په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په غزنی کې په ودونو کې د افغاني ګاند یا جامو کارول زیات شوی.
دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس بیرته شکر دا رواج بیرته راځوندای سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیره دې ته متوجه شوی وي چې اصلي کلا په افغاني کالو کې پراته ده.
لیکوال او د یو خبرندوی ټولنې د امرستیال سپین سهار په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ناروې د بهرنوي چارو وزیر انیکن هوتلفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې په ګټه نه ده بلکې وضعیت بل اپس خراب کړي. هغه د څرګندونی په اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې دورزنې غونډې په پای کې وکړي. د غونډې ته د طالبانو استاد هم وربلل شوی وو. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وای روانونه په وسلو کې د سولې او فورم ته د طالبانو استاذ هم وربلل شوی چې له مدني ټولنې او ډیپلوماټانو سره لیدنه کتنې تر سره کړي. انیکن هویت فل د پنځم به پورز رويټرز خبري اژانس ته وویل چې ناروې دریو دولتي کارکونکو ته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لپاره کار کوي د وسلو په غونډه کې د ګډون لپاره وربلل وو. هغه زیاته کړه د طالبانو استازو په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره لیدنه کتنې تر سره کړې. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي دې غونډې ته وربلل شوي وو. په عین حال کې یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړل چې د هند او پاکستان ځانګړو استازو هم د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لویدیځوالو په خبرو کې د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایوا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم د تړلو دروازو تر شا د اوسلو په غونډه کې ګډون کړی دی. د اوسلو له غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو یو شمېر فعالانو په دې غونډه کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. مینه رفیق چې په یوازې سره په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته اعتراض کړی و ازادي راډیو ته وویل په لاس کې مې شعار نیولی و چې د طالبانو په رسمیت پیژندل یعنې د تروریزم په رسمیت پیژندل دي چې دا به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان ټولو ګاونډیانو او نړۍ ته خطرناک وي. غواړم د ناروې له دولت څخه وپوښتم چې ولې د طالبانو ډلې ته څو ځلې بلنه ورکوي او نتیجه یې څه ده. اوسلو تېر کال هم د ورته یوې غونډې کوربتوب کړی و. په هغې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول به د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مناسب نه وي او د افغانستان وضعیت به نور هم خراب کړي. هغې زیاته کړه په دې کار سره به د داعش په څیر ډلې وکولی شي په دې هیواد کې خپلې ریښې پیاوړې کړي چې دا به د اروپا لپاره امنیتي خطر رامنځته کړي. په عین حال کې روسیه یو ځل بیا له افغانستانه د داعش ګواښ ته اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په سن پیترزبورګ کې د اقتصادي نړیوال فورم په څنډه کې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن دی. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو په وړاندې د ورانکاري اقدامات ترسره کوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ثبات کمزورې کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په عین حال کې وویل چې طالبان توانېدلی چې په افغانستان کې وضعیت ثابت وساتي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته داعش په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. خو طالبانو چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت سخته اندېښنه ښوولي. دغه کاري ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځمې غونډې ته په یو چمتو کړي راپور کې د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د ښځو په وړاندې د پراخو فشارونو یادونه کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې پر ښځو او نجونو دي هغومره محدودیتونه زیات کړي چې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو لخوا لګېدلي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنځمه د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړي توګه د 2023 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په وینا د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې شي. په افغانستان کې د نننه د 150 خزو په ګډون له 9 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې پر اساس چې د روان کال په مئی میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 خزو په ګډون کړي چمتو شوی ویل شوی چې په افغانستان کې خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګې د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2023 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مئی میاشتې پورې شمیر څه باندې 50 ته رسیږي. له هغه خزو سره چې مرکې شوي ډېرې د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان، وکیلان، ښوونکي، زده کوونکي، سوداګري او د ټولنیزو خدمتونو کارکوونکي دي. په دغه راپور کې همدارنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د خزو د چارو اړوند 159 ډلو د استادو نظرونه او هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د خزو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشر ارزونه ته پام شوی. د دوړو چارواکو د اپریل 28 د میتر څلورمې پورې له افغانستان څخه د کتنې په ترڅ کې په کابل او مزار شریف کې طالبانو له چارواکو، مدني فعالانو، مذهبي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو د سرغړونو له قربانیانو او د ملګرو ملتونو د ادارو او ډیپلوماټیکي ټولنې له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په راپور کې د 2023 کال د سپتمبر د 13 مینرانی ویل چې طالبانو د لومړي ځل لپاره لښپګم ټولګي پورته نجونی خونځي او تل لو منع کړي. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوي، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بې ساري توګه د ښځو اساسي حقوقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو په اړه په دغه هر اړخیز راپور کې د جنسیت پر اساس سیستماتیک تبعیض، محدودیتونو په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو ونډې، د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند د تګ راتګ ازادي، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي، د ښځو رواني روغتیا، جنسیتي تاوتریخوالی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او جنسیتي اپارتایډ یا توپیر پالنې په ګډون یو شمېر مختلف موارد په ګوته شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه په پراخه پیمانه د سیستماتیکو سرغړونو بهیر چې د طالبانو د تبعیض او بدبینۍ پالیسۍ او د پلي کولو سخت طریقې ورسره مل دي، د جنسیتي تعقیب او د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ یو بنسټیز چوکاټ رامنځته کړی دی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویل چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت د دغو محدودیتونو په وړاندې د افغان ښځو د مقاومت استاینه هم شوي او له طالبانو هم غوښتل شوي چې د بشري حقونو د ټولو هغو نړیوالو مسؤلیتونو د درناوی وکړي چې افغانستان منلي او ټول هغه فرمانونه او پریکړې د بیرته واخلي چې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په نښه کړي دي. ملګرو ملتونو هم دا رنګل نړیوال ټولنې هم غوښتنه کړې چې باید افغانستان په وضعیت کې ښکېله پاتې شي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتی ادارې باید هغه روسان وڅاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پروند ازادي رادیو اوکرایني څنګه سره په وزانګړې مرکه کې ویل تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالت څخه لا مضبوط وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چک ولسمشر او د ناتو سازمان په خوانی لوړپوړي چارواکي پیټر پاول د ازادي رادیو اوکرایني څنګه سره په مرکه کې ویلي امنیتی ادارې باید هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلی تملری چې د ناتو په کلنیا سکه چر روانه میاش د لیتوانیا په پلاسمینه کې جوړیږي د ناتو لغړو هیوادونو څخه د اوکراین د اوګدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتو پاړاووري خغلی پاول د مرکی په اورخه کې ویل کته هم د هغروسانو سره چې لروسی به هر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې لامل لستونز سره مخامخ دي خوخوګی لري خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پر تل ډیر مضبوط وي دا چې کده ولسمشر په وینه هغ روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي د تیر پرڅل د ذکر ډیر وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبری کوي او د خغلی پاول په باور د هغه جګړې تاوان دی پاول زیاته کړه د هغه څه ته ورته دي چې په دویم نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې ساتل ازادي رادیو د چکل ولس مشري دفتر سره اړیکې نیولې چې د دقیق څارنې رژیم په اړه نور توضیحات ورسره شریک کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برختمو بیا هم خراغلاستویم لملالی بشیر او روچی د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې څرګرغلی
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده پیسو ته اړو طالبانو د بودا پر هغو مجسمو ټیکټونه لګولي چې په بمونو یې الوزولي وي په دې مقاله کې راغلی هغه یو 125 فوټه جګر غونډې اوسته شولاړه ده چې یو وخت د افغانستان وړي بودایي مجسمې پکښې کې وي طالبانو 22 کال مخکې د مجسمې طالبانو 22 کال مخکې د مجسمې وی جاړې کړې په مقاله کې د طالبانو د وساتونکو خیال محمد له قوله راغلی چې وایي د مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وي او باید نوې وی جاړې سوي د ورسته ویل چې دا ځای باید بیرته ورغول سي په 2001 کال کې د طالبانو بنسټ ایشودونکو مولا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغ خدایان وبلل او د دوی د وی جاړولو پلان اعلان کړ پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد ژغ پورته کړ طالب جنگیالیو د بودا پر مجسمو چاودیدونکو توکي وچول په مقاله کې یادونه شوی چې طالبانو پر دغو مجسمو د الوتکو ضد ګولۍ ووښتي او د شپږمې پیړۍ د لوی نشي ټوټې ټوټې کړې پر دغو بې ساري لرغونی آثار او برید نړیواله ټولنه حیران کړه او طالبان یې د نمنلو وړ افراطیانو په توګه په نړۍ کې لا مشهور کړل خو په دې مقاله کې د طالبانو د اوسنی حکومت د فرهنګ وزارت د مرستيال عتیق الله عزیزی له قوله راغلی چې وایي د بودا مجسمې د دوی حکومت ته ځانګړی اهمیت لري او د دې ځای د خوندیتوب لپاره تر زرو زیات ساتونکو ګمارل شوی دی د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سیمه ایز رئیس سیف الرحمن محمدی واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې تیر کال 200 راجستر شوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي بامیان ولایت تللی چې هر یو یې په اوسط ډول $500 مصرف کړل محمدی ویلي سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یو مهمه سرچینه کېدای شي آنلاین خبرونه فیر ابزرور بیا په جی شل غونډه کې د افغانستان پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده کله چې تیر میاشت په هیروشیما کې د وو هیوادونو ډلې جی وو غونډه جوړه سوله ټولو مهمو موضوعاتو د افغانستان موضوع چې د مخالې په وینا ډیر پام ورته ونسو د لیکوال په باور هغه دا دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روان کړکیچ د بیلګې په توګه لښدو سره د طالبانو چلند د یو ټول شموله حکومت نشټوالی او د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل ورسته بلو چې دا مسالې د پراخو نړیوالو اندیشنو لپاره مرکزی دي چې جی او باید ور باندې تمرکز کړی وای د جی او غونډه د می میاشتې لنو لسمې تر یوشتمې پورې تر سره سو د فیر ابزرور په دې مقاله کې یادونه شوی چې کڅه هم د افغانستان پر موضوع په دی وانډ کې اوسه ات خبري وسوي خو د افغانستان کړکیچ ته د جی او جواب ډیر قوي نه و د طالبانو د چلند په اړه د دی غونډې د ګډونوالو د انتقاد ترڅنګ له طالبانو سره د دوامدار او مستقیم خبرو اترو د دوام پر اړتیا ټینګار وسو او په دې سره یې د شکیلتیا او غندنی انډول برابر وساتل سو ورسته ولول چې دا یو هڅه و چې په دې نه قرار وضعیت کې د نړیوال خبرګون پیچلتیا وشي خو هم دې خبرې له افغانانو سره د نړیوال ټولنې د جمنتیا په اړه پښتنې راپورته کړي
ورزو غزنی ته د افغانستان د زینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په وادو کې د ناویانو لپاره د افغانۍ او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی ل 2001 کال وروسته چې په افغانستان کې ټلویزیونونه او بهرني سریالونه عام شول لاغه وروسته د افغانستان د ژوند سیمو پر رنگ په غزنی کې په ودونو کې د ناویانو لپاره افغاني ګنډ او جامې کمی وي
دغه کمیسونو خولې گریوان لمنا او تراټه ټول خزي په زرتاورو په لاس جوړوي چې میاشتي میاشتي وخت اخلي. خو زینې نوري بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي. نور حال په دغه ریپورت کې چې دی وی میرمنې په غک پیلېږي.
دلته کرا سم د دې هنرونو چې مری په کار سوي دي همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دا دغه کومې خوانې روپې ولې دغه هم دلته په کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمت هم خرڅيږي ورسره راځو دلته چرمه معمولا ډېری بازاري چرمه ورته وایي چې لاسي نه دي همدارنګه دیولو کار پکې سوي ده همدارنګه دلته هماغه چرمه او پټي پکې کار سوي دي
مایمنه د خپل ورینداري نوې کالي برابروي چې جنو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی مایمنه وای ورینداري د پلار لکور اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوار لسدانې نور ورته جوړ کړي دي د مایمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه داری واچ کوم رنګ سوي او ډېرې خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې داری واچ ډېر کوم رنګ سو دي معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې د په سریالونو کې کتلې به لنور اوریدل خو اوس برته شکر دغه ریواج برته راځوندای سو په دې خاطر باندې چې د شاید ډېرې دې ته متوجه سي وي سي اصلي کولا
په افغاني کالو کې پراته ده مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګشت راځي که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوند ساتلو په مخه تیاروي خو تر څنګه دغه کالي ځانګړي ښکلا هم لري
کوم کالی چې پلاس باندې ګندل کیږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي ځنګړي خپل لري اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره خپل هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل ریواج راځوندې
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټ ټول شځي پلاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځین نور بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي خو وای دا کمیسنه رارخیزي ګټل لري
کله چې دا ریواج برتر ازوندای سي ارزوندای سوې د لمړی غټې داد چې پښتني انجینی په دې کې ځنګړې خلا پیدا کوي له هر لحاظ د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت خو پوخي بل خلا لري ځنګړتیا داد چې ډېرې مرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره مثلا ځکه نه کړي هغه په دې باندې کار کوي دا غو لپاره غټه داد چې دوی کولای شي خپل کسب پیدا مور کې دي کولای شي خپل د لاس زیار څخه اېتر لاس راوړي
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندستاني بنارسي څخه جوړ وی چې شذي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وی ل 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه ورسته د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم رنګ سوي وو خو په دا ورسته یو کې بیرته رواج زیات سوي دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
سپین سهار چې اوس مال د کتابونو دی وي خبرندوی ټوله نیمرستیال دی وای اته لاس کالې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړی دي خاغله ساروی د کتابونو ترڅنګ خوندوره ژوندۍ کړی او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړی چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولای سپین سهار زموږ همکار همایون سره خبرې کړي چې جزئیات یې راوړوي
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کم خلک ورور چې دا بیکار او بیروزګار دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګار ناست دي؟ دته یو کار روزګار ژوند ولې نه برابروي؟ تاسو یو مرکه د هغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړپوړې چارواکي، د هغو سره تاسو یو مرکه وکړئ چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات ورور چا به درلودی، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټولو پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټول امریسانی امریسانی هتو قیامت پورې امریسانی ده شي. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت امریسانی ده. دغه نو معلومه وخت دی باید د نړیوالو ملګري ملتونه اسلامي دولتونه غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار فشار پیواچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو پاسپورت یې کېږي هر هنګونه پاسپورت یې دی لوږې د تندې د وچکالیو د بدمرغیو د جنګو دادي د ظلمرګو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بیرته ډېری کېږي خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کنت باندې پیور کړه کنت شي افغانستان له مخ باندې ولاړ شي خو نه معلومه شته نه ډاکتره شته نه بله شته دلته چې واکسین د کرونا راغلل ټول مردانه ډاکتران وو ټولې ښځې وي خلک له ډېر په کار کې وو ټولې ښځې به بسدی ته ورټولې وي او واکسین یې ورکول خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مني دا اسلام نه مني چې نرینه باید داسې په دې کې زنانه و زنانه و زنانه ته ورکړي و مردانه و مردانه ته ورکړي خو دا خو ډېر د شرم کار دی دا باید په دې باندې طالبان هم وشرمیږي چې د مسلمانانو ښځې ټولې دی خویندې خویندې او میندې دي.
وخت د سهار شپږ نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه له سلو زیات متخصصین خبرې کوي. ملندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمیر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانوئل رومالز د پنجشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50 زرو کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,40,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوردونکو یو بلې خبرونې ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو په اړه خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېر زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی شي. البته حقوق خو ډېر زیات دي کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تر اوسه څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي؟
ډیر زیاته مهرباني. دسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلق دي او دغه خلق باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلق بل حاکمیت، دغه خلق حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شي، دیموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهید و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پرزو سواد دنیا پسط ها اسلامی حوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازمه ده چی هغه باید ورکل شی. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی، عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمیږي، عدالت د لاسرسی، د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی راشو دی دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه پر طول اکی طول برابر حق نه استفاده و کی، دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگه، دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی چه او جرم که کی باید قانونی و سی گرفتار نشی به خپل سر، مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نسبی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریش دی خپل تعیین سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی بود که چیا خپل رای و کارم یا همزان کاندید که امده رقم سیاسی احزاب و پالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده، او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چه مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چه مسئول نووسی، دی تحصیل حق ده، دی کار حق ده، دی یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده. پر طوله که نظام دی طول و مزایاونه دی استفاده کول، دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پراته لدغو حقوقو دی اعاده نه بیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، بیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مصباح صاحب دی تاسو خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک معلومات لره موږ سره خبرې کوي، بل تاسو یو دی ولس وګړه یاست، دی ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی، راځو وسنی نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یاد کړی، آیا وسنی نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته، یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل ندارد، مشکل په خلکو که و چه اتیرو که فساد و حاکمیت قانون نو، عدالت نو، جنگ سالاران، ولی اگه بیل بس و ولی کمونگه دستی راشو بس و کچی در اساسی قانون چه 122 بیت ماده در لده لعوال ماده در 122 بیت ماده پوری هر مورد چه ذکر شده و حقه دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو وس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده، دا لمن زولار، نو وس خو دوی سعی ده، وس خو دوی وایی چه منگه هر چکه او په ظاهری توګه، ځکه چه منگه نظام هم چه ده دا سل کال دی قانونیت تجربه لرو، ده پا چیچه سطح بانده چه دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د نن دي هغوی خواسي اسیران دي، هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته هو وایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده نور ته. نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق په خواشینۍ سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع شوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع شوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع شوی. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کوي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي، فاصله رامنځته کیږي او ډار د ژوند په منځ کې بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوش بوله شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کور ته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډه یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیله خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوان نه بیرته خلکو ته رسیږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راوړي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر، د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو، مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو، د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقاوت خو له په خوانه دا یو جنجالي موضوع ده و د تاسو را شي دي نیم د ټولنې نه چې د خزو د تعلیم موضوع ده د کار موضوع ده سیاسی لحاظ که قدرت تقسیم مسئله ده دا مسائل دیر جدیدی ده خو اس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده نو خو دا اوس منځوي شي افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي دي دا جدي او مسائل سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مثبت صاحب تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا وه چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري صلاحیت لري په دې پوهیږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي خلک له افغانستانه زړه تورې کوي تاسو په آند اصلي موضوع څه ده
د ما په آند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږی خلک لای جګی سطح خلک د دې لپاره چې قدرت کې پات شي اندغه یو سناریو یې طرح کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړای دا خارونه کې نه ول دوی په ان پغرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږی هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږی نو ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې منګه خوشنۍ سره باید وایي چې منګه دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې دا موږ څه وکړله اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو تر منځه وړلو پورې او کټوله کې د دې ضربه ټول ولست رسیدي او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دی هیڅ کړل هسې یو پښی چای ته جوړ کړ 50 کال نور نیسی چې بیرته مونږه هدا اقل دی دوه کالو مخکې یا درې کالو مخکې د ساختاري د حاضر البته د عمل کرد د حاضر هغه حالت سره چې څو مونږ راشي په هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېر هڅې به غواړي د دې بای به بیا د مونږه وروسته نسلونه به بای پرې کوي او د ته به
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې راغ اول جهان نه د امریکا به نه مناسبه کوو په بنه مناسبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د موږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کی
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی خ روان دي او هم د څه به دوام ورکړي پایله به هغه و چې اکثر نړیوال مرستې باندې سولې کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې وو سغه مرستې نسته لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې او البته څه مودوړان دي چې د تغذیه لارخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپل کلوبلو کې نه راولي د غلطه دوی څومره د عام خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپل خود څنګه کوي اته نړیوال مرستې پیو درولې
او خدا خو گرچه دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی دا دوستهیو که چه دا ملگر ملتونو تصمیم سر دفتر که هم دا سون سر پیدا کرده چه خزینه و کارمندان با دی فعالیت بند که او پا غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول دغه تصامیم چې دی ونی ول چې مثلا خزینه ل کار بند کړلی پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسی دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې د عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټول موارد کې ټول ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په ازهانو کې سوال پیدا کړی چې بل اخر د دې تر شا به منطق څه منګه د سیا او غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لوګلګي خلک مرشي او بیا دلته منګه د سیا او تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کاري او مثلا ټول نجونې دې مکتب ته لاړ شي، هیڅ نه شرعي مشکل نه په خوا و نه جمهوریت په وخت کې و خوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته دا د دې سوال په اړه کې دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عملو کې پیوندې دا اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو دا وپوښتو چې ولسته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولسته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو که هر څومره کړیږو، دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست حقوقو پاکه خبرې وشولې، او لمک سره ملمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو
سارو
پشنو بنو پنا دل کے مڑو اندر جا کے دشنو بنو پسرو نا دشنو لورے مالک لورے مالک کر خو واقعی مورا یو اڑ کے تے کالا ویر کبھی نا دشنو
تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
مزہ نہ کے حسنا کے مجھ کو پوزنا پرگ دینا